Tırşne Asmanlandi.
سلامونه ترشنه اسمان لاندې خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونې د دوو ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې د رواني می میاشتې له لومړۍ نیټې دا پروسه پیلېږي. د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو خبره هم دواړو خواوو ومنله. همداراز پاکستاني لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمه ایزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منله چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي او ټینګار یې وکړ چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خندونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوي، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یو ځنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې پورز ازادۍ راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه له هم ایسار پاتې دي. د ښاغلی الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤلو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نشوې. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته راغلاست وایم. بس له ښاغلي مومند سره پیلو. مومند صاحب، د پاکستاني پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبر یاست. آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستاني پلاوی نه هغه څه واورېدل چې غوښتل مو وایورئ؟ خاله مومن صاحب، سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه لهم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څو ورځې وروسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباري وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم مولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلومی هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتی فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتی فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو. بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی، نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږو او په دې مسالو باندې سرکین استل. په دوه ورځو کې په پنځه مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډیر ښه پیشرفت او ډیر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو ما لکه څنګه چې په خپل سریزه کې هم یادونه وکړه، احمدزی صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته وویل چې په ځینو برخو کې لغې ډلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2300 تر رسیدي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس خغلی الکوزی د هم ویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دوړو هیوادونو ترمنز له هغو لارو ترانزیت کیږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې ول پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسۍ باندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شو. دا تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او همغږي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل سر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به بیرته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجیانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي، او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دي هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید احترام وکړي او هغه عملي او پلي کړي. که چیرې دوی دا پلي نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولای شي هغه ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولای شي. دا سمانه ته د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لاریږي، نو دغه مهمه خبره ده چې د دوی استازي به بیرته سي او الته په پاکستانی حکومت سره هم درس د فوج سره به غږی به د خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لاري ترانزیت د دوړو په ګټه ده. او خامخه ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان ارتي وي شي، نو د دینا علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسی چه وای یا بل خبره نظامی تک ستراتیژي چه ده، خو انسانان دي خام انسانان دي ګرونه خوندي ټول سره نو بل تزورات لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو تر سره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا واوري او مشران یې فوجي مشران هم دا واوري چې تجارت د دوړ ملکونو او د خلکو په ګټه ده، او بیا خصوصا منځنۍ اسیا ته د دوی لاسرسی د افغانستان لري دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمدزی صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکړم، بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمدزی صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته ارده، یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته ارده؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم له لارې دا مشکلات خپل حل کړي، او بیا هماغه اصول دي چې هماغه بینالمللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کېږدي، او دا دوی په ګټه ده. بل دا ده چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلاً اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي. د هغو لپاره بهترینه منډې هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته د دوی زیات توکي تلی شي. بلې خوا ته د دوی توکي نه شي تلی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان لکه چین، نو دوی هلته رقابت نه شي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډې او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دوی باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته،
نو ځکه کېدای شي انعطاف وښیي په آینده کې. ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زمونږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، د احمدزی صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکینۍ پوښتنه راواخلم، بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستانی پلاوی سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډیر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستانی پلاوی د غړو له خلی واوري هغه مو واوریدل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو کارکوونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمې برنامې جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ټولو څخه. دیک شک نسته چې افغانستان تقریبا 2 کال جنگ تیر کړی دی، او د 2 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه درمخه یو ډیر ښه ترانزیټي تړون درلودی چې د پټا په نامه افغانستان یو ښه تړون درلودی چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دغه بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی، په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وزېږولې. لهذا په دغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي، هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې، خو بعضی وخت تقریبا یو څه فیصدي هغه مجلس باندې د مجلس پر مواردو باندې عمل وسی. د دې پلازه ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي و چې درالي دې کچيري پر دې باندې دی ونه ریږي، دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي، او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي. په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په هغه بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویاند دفتر دخوا څخه نشر شوې ده، دا ډیر ښه شان دي. ولې ارزو مو دغه ده چې تقریبا د یو د بلمنی کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تقریبا 2 د مخ هم یا 1 کال د مخ هم په دې کې زموږ سره پیسې لاسو، او دې اعلان وکړي چې دا به موږ کولی در دوسه پرې دانه ده سوي. تقریبا د ګارنټي موضوع ده، د بیمه موضوع ده، او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده. زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي، په هغه کې کوم مشکل نشته. ولې زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول موافقه چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو، که هر وخت لکه جناب الکوزي صاحب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت چې یو که یو ټک وسو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیښیږي. بله معاهده چې وشي تقریبا زموږ د 2 جنس مجمع چې دی ترجیحات تعرفي ورکړي، دا هم تقریبا د 1.5 کال یا د 2 را په دې خوا څخه جریان لري چې تر اوسه پورې د پای ټکې نه دي ورسېدلي. سوري، ارزو مې دغه ده چې پاکستان حکومت لکه د مخه چې ویل تقریبا پخوا د دې تقریبا 2 در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در 800-900 موټرې پورې رسېدي، اوس تقریبا دا در 4000 پورې تقریبا رسېدلې دي، چې دا تقریبا ډېر دي. ولې موږ غواړو یو خبره چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی، امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی، موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګرۍ ته باید خنډ پیښ شو. موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټولې سوداګرۍ ته. افغانستان تقریبا اوس هم د ټولې دنیا سره ډیر ښې اړیکې لري. دې کې شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان لپاره نږدېترین بندر، ارزانترین بندر دی، ولې اوس ګرانترین بندر دی او لیرترین بندر دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ګورئ په خوا د کراچۍ د لار څخه د کرم پلاس ورځ کې مال رسیدي، له دې پرته کرم په 4 په 5 کې نه راورسېدي. ګرانترین هم په دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور دا لار یوز نه کړي، بخښه استعمال نه کړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا بندر موږ ته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترمو مشرانو لخوا څخه هغه سیاست یا هغه اسارو چې دی کار کړي، موږ ته په ګرانترین بندر او لیرترین بندر
مومن صاحب مخکې احمدزی صاحب یادونه وکړه، ویلې چې په پاکستان کې اصلي پالیسۍ که اقتصادي پالیسۍ دی که سیاسي پالیسۍ دی، هغه د پاکستان پوځ جوړوي او تطبیقوي، او دوی ویلې چې کله چې پاکستاني پلاوی هلته لاړ شي او دغه غوښتنې دغه خنډونه چې تاسو یې د اوس یادونه وکړه له خپلو چارواکو سره مطرح کړي، نو کېدای شي چې هغو یوه حل لاره ورته پیدا کړي. ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دواړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان له ځان سره وړي دي دا به ومني؟
فکر کوم اوس خو موږ به د دې ماهیدی دغه تو ګورو بعض شان دی په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې چې وی دی وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو. دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاشت کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته را معلومه سي. ولې زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچیری مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کرچې په بندر کې کچیری دا اوسه دا شمه موضوعات دي. ولی زه نه وړم چې هغه د سیاست موضوع تر دخلسم چې پچاړه لري پچاړه نه لري. زموږ موضوع ده هغه وېزما سیب مقصد دی کې د توت سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سوړی. زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي قوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري. چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیږي یا کنیکټینګ پیدا کړو. په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوو منطقو د دوو هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینالمللي اصول ولاړ تجارت پر خپلمنځي معاهداتو باندې ولاړ تجارت رامنځته سي. دا به شوي ګوري دغه اوس سلار بند په څلور میاشتې د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل دا هم د بینالمللي اصول خلاف وو هم زموږ د داخلي قرارداد خلاف وو. هغه یوویشتمه ده که دوویشتمه ده د افکا د قانون د څه وخت چې ته لار بندې ته باید څو میاشتې د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زه لار بندوم زما مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په میلیونیو ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رسېدي. یو کنټینر غوړي تقریبا چې په 15,000 یا په 20,000 قیمت پر هغه باندې $6,000 دی $6,000 ډیمرچ رالی او ډیډینشن باندې رالی چې دا د دې کنټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پر چې تر وړي د کندهار په مافیر کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې تر رسېده د $700 یا $350 په یو کنټینر کې پیدا ده. نو لهذا خلق د توانیان کله او خلق یو رقم پر دې باندې به اعتماد سوي دي. ارزو می دغه چې بیرته باید اعتماد پزاره منځ سي څو وکولې سو دغه بندر چې مرته نږدې بندر دی او د ټولو بینالمللي اصولو مطابق موږ دا بندر استعمالو. ولی دې کې شک نشته چې اوس ټولو بندرونه زموږ پر مخ لاس دي که هغه د حیرتانو بندر دی که د شیرخان بندر دی که د اقینې بندر دی تورغونډۍ بندر دی اسلام کلا دی نیمروز دی ټوله برادر د افغانستان پر مخ باندې.
ډیر زیاته مننه. په بس کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ښاغلی انصاری هم را سره دی. انصاری صاحب ما مخکې له احمدی صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه. ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یوه هڅه وه؟ که څه هم البته دا پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و، مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یوه هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، موږ او تاسې په دې وروستیو کې شاهد وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو. دغې موضوع ستونزې راولاړې کړې، دغسې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادیږي، د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د شته حکومتونو ترمنځ ناندرې راولاړې کړې او زړه بداوې رامنځته شي. چې دغې مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اسدارشه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګرۍ کې ده د خلکو تګ راتګ کې وه هغه بندې شوې، او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وې د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وې، د میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتي او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندري پر موجود دي پاره بحثونه وکي او ترڅنګ په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړي شي چې دا به د دوالو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدر شه سوداګری او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارنده او رغنده رول ولوبول شي.
نو دا ستاسو تما و، مګر فکر کوي چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او ستاسو تما و؟
سیاستونه فرق کوي. بګو تاسو وینئ چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي، بلکې د استابلیشمنت یا د پاوز او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. مګر تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت ښاغلی کاکر په مشرۍ د پاوز په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ، او اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت وو. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای، او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لاره کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کیږي چې راغلی او د پاوز په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پاوز به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تلی د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړې او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پاوز او استابلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسيون په دې پوه شي، خپل پاوز هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایز کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریز اړیکې تر هغه ډیر ګټورې دي ورته چې دوی په نظامی او استخباراتي لوبو کې په خپل ګټه ویني.
ډیر زیاته مننه. فکر کوي چې له افغانستان سره لک تر لګه په دورستۍ یو دو کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بله، موقت حکومت لنډې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولاړې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوڅي وو، دا وی په مرسته راغلی وو، پراخې ستونزې له افغانستان سره درلودې، او اوسنی حکومت چې لا ډیر مجبور دی، لا ډیر ستونزې لري، چارواکي او مشران یې د فسادونو پراخې دوسیې لري، لا ډیرې پخوانۍ هم د پاکستان په محاکمو کې هم د پاکستان له ولس سره او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلی وي. نو دوی به ډیر مجبور وي چې د پاوز او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلی بلی وای، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سولې نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران لړمان او خماران را نشي او د افغانستان خلک لا نور ونه داری او نه هم زموږ مشروع ګټې د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبرا وي او د دواړو ورونو او دوست ملتونو ترمنځ د ښه راسته درشه، پرمختګ، ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. مومن صاحب، بیا تاسو ته راځم د راتلونکي لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پر تیره د همدې ترانزیت او سوداګری د ستونزو په اړه د نورو غونډو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو؟
ډیره مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي. موږ ته درته اوسه پرې کم داسې دغه نسته. موږ خپل په مابین کې هغه اګزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شی چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو ترمنځ ډېر یو ښه فرینډشپ وجود لري او همیشه په پاک افغانو تک تجارت چې دی چې پاغه کې ټول د افغانستان د کندهار سمت د جنوبي سمت دی خو تجاران، یعنی پکتیا، ننګرهار، خوست، پکتیکا او کندهار، سپین بولدک، د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتوراتم ش پر مخ روان دي او خپل کارونه پر مخ سي. یلته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي سي، ټول شان ډیر ش پر مخ روان دي. بعضی وخت دغه ځای حکومتونه چې دی ولې موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سره موږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویل چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو. ولی دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دي، یا تذکره راوړي یا پاسپورت، یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره، په ټوله دنیا کې زموږ تذکرې چې دي د زموږ تذکرې ټوله ډیجیټلایز تذکرې دي، یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري. په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه، یعنی د نفر د ورکېدو امکان هیڅ نه لري. ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکرې په باره کې دومره جدي برخورد کیږي. د تذکرې پور کولو سره ټول معلومات کیږي. زه په خپل د یو افغان په سپات د افغانستان سوداګری د خونی د پیلي مسول په سپات موږ د دې څخه ډیر راضي یم. د تذکرې په باره کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي. که څوک نوې تذکره اخی کړي او رکسوي در کې، نو د دې په باره کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ پر د ډریورانو د اسانتیا لپاره کڅه د دې ډریورانو راځي زموږ ډریوران راځي چې دا پر تذکره سګوره دا اوس هیڅ دومره مسله دوه دوغه مملکتو په مابین کې چې 2200 کیلومتره تقریبا سرحد سره ولري، ګډې اسانتیاوي سره لري. دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات افغانستان ته راځي. د افغانستان په دغه ملکو د لپاره خو لازمه ده چې نورې اسانتیاوي موږ منځته راوړو. نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیش کړي چې نن تذکره درسره غواړي بشي غواړي. زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر څخه تاسو په خپل پښتنه کولای شئ ریسرچ کولای شئ چې کار هلته دومره کم سوی دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راتی، یعنی په سولو کې د افغانستان تر اوسه د 80% ترانزیت هلته کم سوی دی. دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعضو مجلسو کې چې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو، هغه هم په دې باندې زموږ سره کانی دي چې دا سه مشکلات ستا. ولې زه فکر کوم چې دغه مشکلات چې اوس ستا یا راتلون کې غونډه به څه معلوم سي دا بنو په راتلون کې محلويش پري او د خبر پر لري خدای دې وکړي چې دغه مشکل چې دا اوس پرې کړی دی چې پر دې پرې کړ باندې عمل وسي کچیر پر دې پرې کړ باندې عمل وسي د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته ډیره اسانتیا راوستي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو ل میلمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو خدا شپه اوریدونکو په لاین کې دي لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ
سلامونه تکال سه مسارمن لم لفرانه
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال میلمنو نه په مشخص ډول چانه پوښتنه لري
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شانه ورسې کده میوي کدار سی بس دی الته دروازې پر بند کی او بل دغه چې د کډوال ور بیا یو ور دغه رابو باسي اوس بیا کډوال ور باندې بیا څه قراری بیا شر دي خوروان څه بیا ور باسي باید د پاکستان تکا بل خواته واړی دا پاکستان به تجارت کم کی باید نه چې ورستون سره موږ مخکې یو په هغه تجارت شان بند کیدل تم شان ګران سي ټول خلک د ستوند سره مخکې
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی بیا مو خپل پوښتنه ووایست
اجي صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
توخی صاحب هر کله راشي پروګرام ته مهرباني وکړئ سوال مو لچا دی
سوال مې له نن صاحب زه خدا چې پاکستان زه مست وادر واردات کوم ټوکی ډیر راځي او له دې خوا خو موږ صادرات شایي چې ډیر میوي او کله چې دی پر موږ باندې د هند لار باندې کې کېدای شي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار باندې کو آیا دا یو قانوني حیثیت لري او کنه لري دا د پښتنې
بله ډیر زیاته مننه له تاسو نه هم یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه
مبارک جانان له فرانه ټکټ پرسته او ملوړي سلامونه وایي
وعليكم السلام او پوښتنه مول چانه ده او څه پوښتنه لري
سپېڅلې پوښتنه دا ده چې زمون ګډومت د زمون تجارت یعنی زمون نیوي ورسېږي یا دې تلاري به مچایا په دې کې خدمت ډیر توان دی نو دا به څنګه وي چې موږ د دې سب تجارت وکړو کې پریک ددا نو بغاټه د کا توان چې موږ د دې یعنی دا مثلا موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسېږي د دې تل خپل لري باندې که موږ تجارت هم غره په موږ څومره توان دی
مننه اوریدونکو چې پښتنه درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنه به لخپلو کارپوهانو سره شریک کوم منسه لمړی تاسو ک د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست
زه خپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم خصوصا د دوستانو سره چې د پراو ولایت څخه خبرې کوي او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کوي خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم د دې شک نست تقریبا 4 کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه موسمونه باندې لاري مشکل پیدا کی یو هلته په سرحد کې لشتون ز پیسې وجدا غره ای سی بیا کوم مشکل نه دی پر سوې زموږ د میوه ته چې افغانستان ته انتقال کیدلی بل موږ ارزو لرو چې سش کال ان شاء الله د دې مشکل سر مخ نسو بر علاوه افغانستان د ټوله دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سش کال چې په افغانستان کې ډیر غټه اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټوله دنیا سره سوي دي موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا امسایګان چې جستا هیڅ وخت لاس ورکړو دغه سره زموږ اړیکې باید جاری پاتې وي ولی خپل منافع ته په کتو سره د دې شک نشته چې یو دوست دا ویل زبد دروسرو جواب په پریوځي یو ورکما هغه صادرات چې موږ تقریبا په وسنی وخت کې تیر کال پاکستان ته کړی دي موږ هیڅ ملک ته نه لیکل نو لهدا پاکستان زموږ لپاره یو ډیر مهم او اهم ملک دی په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډیر صادرات ټول پاکستان ته لرو نور به ټول دنیا ته لرو او کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نور هم درته سي زمينه درته ډیر مسایدې سي او سش کال مر ان شاء الله ارزو لرو چې لار بند نه سي په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران رول چې ول پیشيږي ولې سه تیر کال موږ دغه واقع یو پلا درلودل او بیا نه د تکرار سوي او ان شاء الله کوشش کوو چې سش کال دا واقع هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران ته وګورو، ایران زموږ پر ټولو صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نسو کولای چې ایران ته صادرات وکړو. دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته ایږي چې نسو کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لحاظه موږ کوشش کوو چې د آسیا امینه څخه واخوا ته د روسیا چې یو ډېر غټ هیواد دی، چین چې یو ډېر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سش کال هم چین ته ډېر و. پخوا موږ د هوا د لارې کول، اوس موږ د ځمکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله کال چې رانوي کېږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فراه ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یوه کیلو په موسم کې تقریبا په 9 افغانۍ وي. ما په خپل په مسکو کې چې دوستان سره ملګری و، یو کیلو بادرنګ هلته په $4 و. یعنی موږ غواړو چې دغسې بازارونه جوړ کړو. ولی تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لږ څه د نړۍ در تازیراتو لاندې غیر معجد دلیلو باندې د نړۍ در تازیراتو لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ، دغه اوس هم د ټولې دنیا سره صادرات او واردات دواړه شروع دي. او کوشش کوو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار بند کړو. موږ غواړو چې داسې یو شرایط پیدا جوړ شي د سکتور ته چې یو بل ته امید واکې سو، یو بل ته د لارې خنډ پېښ نه کړو، ځکه دواړو خواو ته بیکاري رامنځته کیږي، دواړو خواو ته مشکلات رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. احمد زای صاحب، د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې، لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي، او د فشار د یوې وسیلې په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي، همدغسې د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي. د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او دا فرصت یې کارولی دی، دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه کارولی؟
د حکومت پالیسي ډېره حده پورې عقلانه ده، او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي، خراب شي. نو یو څوک به بد کوي، نو هغه بد د دې لپاره بیرته ورګرځي، ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلی دي، اقتصاد خراب شوی ده. او تاسو ګورئ چې دوی د RCV GPI خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی، نو دینه معلومه کې چې دوی د اقتصاد دغه پالیسي نه چې دوی همیشه درلودلې دا هی پالیسي نه دي، د فائدہ نه کړي. او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تر حد پورې دا مشکلات تفاهم لاره حل شي، خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې او کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان همدغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کړي. خو لکه مخکې ما وویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسي ده، خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې را ولاړې کړي د پاکستان حکومت لخوا، نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دغه ستونزې د دوی په ګټه نه دي، نه د دوی د خلکو په ګټه دي، نه د دوی اقتصاد په ګټه دي. او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي. خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي. نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لارې د حل لار پیدا شي، نو زه فکر کوم چې داسې خبرو باندې خبرې کول به ښه نه وي، ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ هم ګټ شي. باید خبرې وکړو چې دا خبره نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دغه مشکلات ستونزې حل او فصل شي.
مننه. مګر په مجموع کې کې یو پرتلنه وکړی خغلی احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره؟
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیر اهمیت لري نسبتا کراچۍ بندر. لکه اوس موږ تاسې الحمدلله نورو هیوادو سره.
نه سوال دا دی بخی احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره؟
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري، مثلا سمیانه سره دوی لارې شته، ازبکستان سره، تاجکستان سره، قزاقستان سره، ترکمنستان سره، همدارز ایران سره، همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلی ده. افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکی وو، او اوس پاکستان ته دا ضرورت ده چې دوی هم نور په دنیا کې مارکیټ نشته. لکه زلته زه امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي به په بازار کې پیدا کیږي، لیکن هندوستان بیخي ډیر دي. نو داسې اروپایي بازارو ته هم چلاړ شي د پاکستان توکي ډیر کم لیدل کیږي، نو د دوی لپاره ښه منډۍ افغانستان او منځنۍ آسیا ده. او دا له هغه څنګه چې دوی د کراچۍ په لار بندولو کوم ګټې لاسته راوړي د هغو څخه دغو په پرتله دا تاوان یې بیخي ډیر ده چې دوی د منځنۍ آسیا لارې لاسه ورکړي.
ډیره زیاته مننه د لنډ او مختصر ځواب نه. دی شیبه نو وروسته د خبرونه تر پای پورې وخت یوازې دقیقې پاتې دي، نو خدای چې دا خبرې سره روان غاړو او په مختصر یعنی ځوابونه د امکان تر حدا پورې لاندې وي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوري د لاود طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلې، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید هم داسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسایلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسایل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. کومه او تاسو د اپټانه مخکې د اټا قرارداد افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1915 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت بخو دغه ستونزې کله هم هغه وخت نه دی رامنځته شوی چې لارې دې تر ډیره بند شي او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي. یا تر افغانستان اموال به کراچۍ د لارې نوري دنیا ته رسیده، دغه چې به د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله. د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ور باندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغه پخوانی قرارداد سره البته دام د مغې په اساس و، ولته یوازې موږ کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ آسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شی و چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو طرف دو اړخیزه هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوې دي. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ آسیا ټولو هیوادونو ته چې نه یوازې منځنۍ آسیا هیوادونه هلته پراته دي بلکې لوی روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، د غسی د یورویشیا لوی بلاک ده چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روان وي او افغانستان یو پرانیسته مارکیټ وي، کندواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیسته بازار وي او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو د هغوی ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي. تاریخونه تیر وي، نوي تاریخونه په وهلي وي، کاغه درمل وي، کاغه کی ټوکی او نور مواد وي. او تر څنګه د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې ووسی، او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللی هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګری او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه، وړاندې په خبرونه کې د دوو نورو میلمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي رادیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړي. نبی یوسفی لیکلی و چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي، او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزې موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګونوکي برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو خېګنه داده چې د مالی زیانونو کچه راټیټوي. د دوړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. هدای وای چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیر میوه او ترکرۍ چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نورو ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه راولي دي. عبدالمجید شیرزاد لیکلی د افغانستان او سنۍ حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي، له بده مرغه بهرنۍ سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادرشاه لیکي چې سوداګري او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي رادیو ته د خپل نظر په توګه لیکلي وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
ډیره مننه د دوستان نظر سره. په احترام سره زه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچېری کلک هوټ اړتیا ولرو، دا کېدلی سي. تاسو ګوري د چین او د هند په مابین کې څه مشکلات شته، سیاسي مشکلات شته، ولې تجارت ډېر فوق العاده روان دی، ډېر غټ تجارت سره لري. او کېږي دا کېدلی سي که دواړه مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک کې چې کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد ودرې، زه فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو وایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې یو کانټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یې غیر د افغانستان د بجلار څخه چې بنگلاديش تر سیږي پر دې کانټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیره د افغانستان لار استعمال کی او د پاکستان سمس د پاکستان لار څخه به تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا په منځ کې ډیره یو مهمه ترانزیتی او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاری ولې دالر در دوس پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا ډالر یو امن ترانزیت لار ده. پخوا په افغانستان کې مشکلات وو، په هر ځای کې ملک التوایبی وو او مشکلات وو. اوس دې لار ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري، ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري، پر نور لارې کې سمندر لري وږي لاندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی، دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي چې خپل هغه ترانزیت استعمال کړي. ولی کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي، که دواړو په دوه مملکتو په مابین کې ښه اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو، نو دې ته که چې د یو بل اقتصادي ګټو ته باید د پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه ګزارانو ته پرې نورو چې هغه توانیسي، لکه اوس چې تکر تېرو شپږو میاشتو کې چې توانیسلو، که چیرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسي نو کېدلی شي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي. یا لکه بعضې دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش سره ماتې چې کده خوشانو ته انشاءالله توجه وسي، زه فکر کوم چې کېدلی شي د یو ښه تجارتي ملکو پس زموږ د خصوصي سکتور په وایز کې هیڅ مشکل نشته. یعنی د یوې چې مشکل نشته به عزت وسي.
احمد صاحب، ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب؟
په صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړې، نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده. همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم واوري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده. او همدارس زموږ چارواکي او موږ هم دا باید فکرونه کړو چې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي، ځکه چې الله تعالی دا خیر او شر په دیدی جدا ساتلی، جدا سره جدا خلق کړی دي. نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي، نو حتمی ده اندازه چې باید له سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي. کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلق کړیږي، خلکو ته مشکلات پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، اقتصاد خرابیږي، جی ډی پی را کمیږي، همدارس قوت خرید خلکو کمیږي، د داخلي تولیدات کمیږي. دا ټول په خنیت پورې تړلای او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي، او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او د ستونزو سره مخامخ نه وي. دا ټول په خنیت پورې تړلای ده او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وایي چې را که پاکستان مخکې شو خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب.
ډیر زیاته مننه انصاری صاحب. پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاره له افغانستان سره د ترانزیت لاره په دې دوه ایالتونو باندې دي. د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایا مهمه ده د فدرالیا د دولت د مرکزی دولت لپاره، او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري، تاوان لري، او نظر څومره ورېدل کیږي الته؟
بلې، تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې حکومت فدرال هم دی، نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتي څلور حکومتونه خود مختار دي، بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوځ او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د غوی لخوا رهبری او دکټی کیږي. موږ په دې پویګو چې نه وازی د غدوای لاتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالداري له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه چې ډېر هېوادونه دي هغوی هم له دې لارې متضرره کېږي او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي بلوچستان او پښتونخوا دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي. هغه کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډېره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزل رمه ولدي سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېرې ستونزې شته. دغه ستونزې په ډېر اختصار سره له یوې دقینه په کم وخت کې راته وایست؟
د یک شک مڅه موږ صادرات لرولې هند په تیر دوه کلو کو هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوي کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزه په جيبو کې ختم کړلې، او نه پېژم چې ولې درته اوسه پر افغانانو ته ویزه نه ورکی. د ویزه مشکل سره لرولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لاري څخه او هغه تعلقات چې په خواوه موږ په شپ صادرات لرلو درولې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په
واګې په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پانتونو سات عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری په خبرونه کې را سره ملمنو. مننه ترې کوم.